نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن ما إن شاء الله من الله تعالى بفضل سرا نبي سيبارة شوروكو أو نبي سورة أو دا سورة سورة بني إسرائيل مكية. دا دي أولاني آياتنا بمونكو دا آية نمبر 1 نواخلا دا 10 آيات پوري، يعني دا أولاني آيات نواخلا دا لسم آيات پوري. أولا بمون لفسي ترجمه كو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان فاكده الذي هغزات شاچي أسرى بوتلو بعبده خبل بندا ليلا دشبه بيوهيسكي من المسجد الحرام ده مسجد حرامنا إلى طرفتا المسجد الأقصى ده مسجد أقصى الذي هغشي باركنا بركت وركره ده مونج حوله ده هغي خوا أو شالا. دلتا كي ده هو ده زمير چي ده ده هو چي راغلي پا حوله كي ده سو طرفتا زي ده المسجد الأقصى طرف تزي لنريه زكا چمون اخيو هغوتا. او دا هو چي ده دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم طرف تزي من آياتنا دخبلو نخونا انه بشك هغا هو هم هغا. هر کل چي هو لفظ مخي راشي دلتا السميع البصير راغلي ده چي دغشان صفات راشی دا اللہ تعالی ناغی نمخ کی هو لگی نو داغی معنی با منکو هم هغا او پدی کی تاکید دے هو هم هغا. السمیع ها اوری دو والده البصیر خلی دو والده. البصیر لفظ چی دے دا دے روٹ دے با صاد او را. وآتينا أوركرم موسى عليه السلام لا الكتاب كتاب وجعلناه أو جوركرم هغا هدى لهداية زريا لبني إسرائيل دبني إسرائيل لبارا ألا شما تتخذوا تاسو جوروي من دوني. دلتا كي پنون باني دنون دلاني كسرا دا أو پيا سكون دي. نو دا سکون والا یا چی دا پدی که زما مان رازی من دونی زمان سیوا وکیلا سوکرساز ذریتا اولاد دی من دهغوی سوک چی حملنا سوارکرل من مع نوح دنوح علیه سلام سره إنه بشكهغا كان وهغا عبدا يوبندا شكورا شكر گزار. وقضينا أو فيصل وعرول منغ إلى بني إسرائيل بني إسرائيل تا في الكتاب فكتاب كي لتفسدن البتا تاسو بزرور فساد كوي. أو دلتا كي دا دوتا كي دونا دي یو پلام بانی چکو مفتح دا او یو نون مشدد راغلی دی پا آخر کی. نو پلام بانی چکو مفتح دا دی مانه دا البتا تفسیدن توچی دے دا دا تاسو معنی ورکی فا سین دال دا دے روٹ دے فساد او نون مشدد چراغی نو پدی کی دا ضرور معنی رازی البتا تاسو با ضرور فساد کوئی فی الارضی پز مککی مرتینی دوزلا مر لفظ چی دے دا دا مرتن ندے تیچو لیکن دل دا کراغ لے دے مرتینی پتا با نفتا دا پا یا سکون دے او دا دغشان لفظون چی راشینو دا دا دو معنی ورکوی وَلَتَعْلُنَّ او البته تاسو به ضرور سرکشی کوي علوان سرکشی کبیرا دیر لویا فَإِذَا بِيَچِكَ لَا جَاءَ رَاغْلَ وَعَدُ وَعَدَ اُولَا هُمَا پَهَا غَدْوَانُ كِي اولا نَي لَتَلِي اُولَا دا اول لفظ نیاد ساتي یعنی اولا نَي رایت هما پاغی کی یعنی هما رازی دا دوو دا پارا نو پہا غدوانو کی اولنی بعثنا اولی گلمو علیکم پتا سبانی عبادا لنا خپل بندیان اولی بأسن جنگیالی یعنی جنگجو و تهم یا ہوائی جنگیالی و تهم وائی او جنگ کول والا جنگ ببر جنگ ببر خو نخو جنگیالی سوک چی جنگ کئی شدید سخت فجاسو نهاوی ننوتل خلال دننا خلال لفظ چی دی دا هم دا دننا نیاز ساته لکه مون خلق چی کلا دا غاخونو فلاسینگ کو کنه نو مونگا دا غاخونو دننا چی کم صفائی کو نو خلال لده نیاز ساته الدیار پکورونو کی وکانا او وهغا وعدن یو وعدا مفعولا پرکیدو والا ثم بیا رددنا راوستو من لکم پتاسو باندی الکررت وار علیهم پاغوی باندی یعنی استاسو وار راغی پاغوی باندی و امددناکم او منگ اکلو و امددناکم او مدد اکلو میم دال دال دا دے روٹ دے نا چی پا میڈل کی راغی دا دے مطلب دے مونگ او کم تاسو و امددناکم او مدد اکلو مونگ ستاسو بی اموالین سرد مالونو و بنینا او زامنو و جعلناکم او جور کری مونگ تاسو اکثر زیاد نفیرا دا دا نفر ندے نفر نفر دغت غی بندتا یا تعداد دا پارا سل کی دا استعمالی گی سمرا نفر رائٹ پا خلی پا قندار پختو کی دا لفظ زوڑے رو رما نفی غا پا تعداد کی او دا رازی اصل کی دا جماعت دا پارا یو ویردلی دا پارا چی آغا دا دریونا دا لسو پوری دی نو نفی را رائٹ ان کچری احسنتم نیکی اکڑی تاسو احسنتم نو نیکی اکڑی تاسو لانفسکم دا خپلو نفسونو دا پارا و ان او کچری اسعتم بدی اکڑی تاسو فلها نو هم دا خپل زان دا پارا دا فا اذا بیا چکلا جاء راشی وعدو وعدا الاخیرتی پا دویم پا بریکٹ کیو لکه زل لیسوو زکه چې هغه وران کړي وجوهکم مخونه ستاسو وليدخلوا او زکه چې هغوی داخل شي المسجد په مسجد کې کما لکه څنګه چې دخلوه هغوی داخل شوي دي هغوی داخل شوي وو په دې کې اوله په اول مره زل وليتبرو او زکه چې هغوی تباه کړي ما هغه سوچي علو هغوی غلبه بیا مومي تتبیره په بدی سره د بربادولو عسا امید دی ربکم رب ستاسو ان چې یرحمکم هغه رحم وکړي په تاسو باندې و ان او کچری عدتم واپس شئ تاسو او دا لفظ ته اعاده نه یاد ساتئ لکه په تجوید کې چې مونږ اعاده کوو چې کله مونږ په یو لفظ ودرېږو او هغه جمله نه وي مکمل شوي، نو بیا مونږ واپس لاړ شو، رایټ؟ او دوباره یې وایو، عدنا، واپس کیږو به مونږ، وجعلنا، او جوړ کړی دی مونږ جهنم، جهنم للکافرین، د کافرانو دپاره حصیرا. او دا لفظ چې دی ح صاد او را د دې روټ دی، حسر وایي ګیرولو ته، یعنی دلته کې قیدخانه مطلب دی. ان بشکه هذا دا القرآن، قرآن یهدی، هغه لاره ښیي، للتی د هغو د هغه للتی د هغه یوی التی، لیکن دلته کې د دې سره لام لفظ یو ځای شوی دی، دا ولنی لام تی دی، نو د هغه لارې دپاره هیا هغه چې اقوامو د ټولو نه زیاته نیغه ده، ویبشرو، او هغه خوشخبری ورکوي، المؤمنین، مؤمنانو له، یعنی ایمان والو له، الذین، هغوی چې یعملون، عمل کوي، الصالحات، نیک، ان بشکا لهم، د هغوی دپاره، اجرا، اجر دی، کبیرا، ډیر لوی، وان، او بشکا الذین، هغه خلق چې لا یؤمنون، نه هغوی ایمان راوړي، بالآخرت، په آخرت باندې، اعتدنا، تیار کړی دی مونږ لهم، د هغوی دپاره، عذابا، عذاب، علیما، دردناک. الحمدلله، د دې ځای پورې زمونږ نننۍ ترجمه ده، او اوس به انشاءالله مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو. ستاسو دې مبارک شي. الحمدلله، نن مونږ 15مه سپاره شروع کوو، نوې سورت دی او نوې سپاره ده. د دې دعا سره چې الله تعالی دا آیتونه زمونږ سینې ته کوز کړي او زمونږ په عمل کې راولي، او الله تعالی دې زمونږ لپاره آسان کړي، آمین یا رب العالمین. اوس مونږ ګورو تفسیر د سوره اسراء. د دې اولنې آیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسراء او معراج بیانوي. د دې اولنې آیت د لفظ سبحان نه شروع شوی دی، او الحمدلله دا یو داسې لفظ دی چې د دې نه مونږ ټول ښه واقف یو، او دا لفظ مونږ هغه وخت استعمالوو چې کله مونږ یو ډیره تعجب والی خبره واورو چې هغه ډیر عجیبه وي او مونږ حیران شو. نو دا د حیرانتیا کلمه مونږ وایو، ناڅاپه زمونږ د خولې نه وځي سبحان الله. او دلته هم هغه سبحان الله لفظ استعمال شوی دی، ځکه چې دلته د الله تعالی کمال بیان شوی دی. سو بیان شوی دی؟ د الله تعالی کمال بیان شوی دی چې هغه بوتلو خپل بنده د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته په یوه شپه کې. دا څنګه کمال دی؟ نو دا به مونږ ګورو، لیکن اوله مونږ سبحان لفظ ګورو. د دې لفظ روټ دی سین، با، او ح. دا ویلی شي د اوبو د پاسه تلو ته، لکه څنګه چې یوه کښتۍ د اوبو د پاسه روانه وي او ډوبیږي نه، لکه په سوره یاسین کې چې راځي وکل فی فلک یسبحون، او هر یو په خپله دایره کې روان وي. نو د تسبیح لفظ چې کله مونږ استعمال کړو او د سبحان لفظ هم، نو مونږ وایو چې الله تعالی پاک دی د هغه ټولو سیزونو نه کوم چې د الله تعالی د شان مطابق نه وي، او د دې معنی دا هم وي چې د الله تعالی عبادت ډیر د تیزۍ سره او سرعت سره وکړئ. ټیک ده؟ نو د سبحان الله معنی ده چې الله تعالی پاک دی. نو د سبحان الله معنی ده چې الله تعالی پاک دی د هر عیب نه، د هر نقص نه، او د هر کمی نه، یعنی هغه یو ډیر تعظیم والا ذات دی، عظیم ذات دی، د دې هر څه نه هغه اوچت دی. او په دې وجه باندې دا لفظ چې دی نو دا د بل هیڅ چا دپاره نشي استعمالی دی سوای د الله سبحانه وتعالی نه، ځکه چې دا صفت بل په هیڅ چا کې نشي کېدی چې هغه د هر نقص نه پاک وي، د هر کمی نه پاک وي، او د هر عیب نه پاک وي. او صرف دومره نه، بلکې چې کله تاسو سبحان الله وایي، چې کله تاسو الله تعالی د هر عیب نه او د هر نقص نه پاک وګڼئ، د کمال د حد پوری، د کمال د حد پوری، او چې دا څومره ښایسته او ښکلی صفات دي، نو د هغې مونږ اقرار کوو چې دا د کمال د حد پوری د الله تعالی په ذات کې دي. یعنی مونږ نیګیټ کوو هغه صفات کوم چې بد دي، عیب والا دي او نقص والا دي د کمال د حد پوری. یعنی مونږ د دغه صفاتو نفی کوو، او بیا مونږ هغه ټول ښایسته ښایسته صفات بیانوو کوم چې په الله تعالی کې موجود دي د کمال د حد پوری. نو عمده او بهترین صفات کوم چې د پرفیکشن سره د کمال د حد پوری دي. یو مثال به واخلو، یو انسان سخی کیدی شي، لیکن څومره سخاوت چې په الله تعالی کې دی نو هغه شان نشي کیدی، ځکه چې په الله تعالی کې دا خوبی د کمال د حد پوری ده. دغه شان رحم دی، کرم دی، د بخښنې صفت دی، او دغه شان الله تعالی د نیګیټیو صفاتو نه پاک دی، لکه فاقه ده، خوب دی، کمزوری ده، مرگ دی، ته دی هر سونه د الله تعالی ذات چې دی ناغه پاک دی د کمال د حد پوری. او په دې وجه سبحان الله ډیر عظیمه کلمه ده، ځکه د دې اجر ډیر زیات دی چې کله هم مونږ دا لفظ استعمال کړو. دا یو لفظ د الله تعالی د پاره مونږ بیان کړو، نو مونږ یوه ډیره غټه کلمه د خولې نه وباسو، او هغه لفظ دی سبحان. او چې څوک په ورځ کې دا کلمه ووایي سل ځله سبحان الله وبحمده، نو دا غو ټول ګناهونه چې دي هغه ایریس شي، خړ شي، ختم شي. کو د هغو ګناهونه د سمندر د زګ نه هم زیات وي، سیوا وي. ګورئ په سمندر د پاره څومره زګونه وي، کو د چا دومره هم ګناهونه وي، دومره ډیر، نو هغه ټول معاف شي. دا کلمه د الله تعالی ډیره زیاته خوښه ده، او د الله تعالی د فرشتو لپاره هم خوښه کړې ده. یعنی هغوی هم دا کلمه وایي، نو هغه هم دا کلمه ده سبحان ربی، سبحان ربی وبحمده. فرشته داسې وایي، فرشته څنګه وایي؟ سبحان ربی وبحمده، پاک دی زما رب، او ټول صفات هغه د پاره دي. او دا د الله سبحانه وتعالی په خوښو کلماتو کې یوه کلمه ده، او دا د الله تعالی په څلورو کلماتو کې هم یوه کلمه ده. یعنی هغه کومې څلور کلمې دي چې هغه د الله تعالی ډېرې زیاتې خوښې دي؟ هغه دي سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، او لا اله الا الله. ځکه دا درېمه کلمه چې ده کنه، کلمه تمجید ورته مونږ وایو، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خير دغه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم داخله جدا كلمه، لكن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر هم په دې کې شامل ده. نو دا ډېر عظیمه کلمه ده، او چې د پوهې سره وویلې شي نو د دې ډېر اجر دی. نو اوس دلته وویلې شو چې سبحان دی، یعنی مخکې چې کوم بیان را روان دی، نو دا داسې امیزینګ دی، دا داسې زبردست دی، او دومره لویه خبره ده چې پاک دی هغه ذات، الذي هغه ذات چا چې اسراء، هغه ذات چا چې اسراء، اسراء بوتلو د شپې په وخت کې، یعنی اسراء وایي د شپې په وخت کې تلو ته، بعبده خپل بنده، لیلا، او دلته لیلا لفظ چې راغلی دی نو دا نکرا دی، او په نکرا کې یو خبره د قلت هم وي، یعنی دا کمی ښیي. یعنی دلته د لیلا مطلب ټوله شپه نه دی، بلکې د شپې سو حصه، یعنی د شپې په سو حصه کې هغه بوتلو څوک؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او دا څومره زبردست خبره ده. نو دا سفر په ټوله شپه کې نو شوي او اسرا چې دی یا اسرا چې دی نو دا د هغه سفر اولنۍ حصه ده او دا سفر څنګه سفر وو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د مسجد حرام نه واخله د مسجد اقصى پوری او دې حصې ته اسرا وایي او بیا د مسجد اقصى نه چې د آسماني دنیا پوری کوم سفر دی نو هغې ته معراج ویلی شي د دې روټ دی عین را او جیم نو عروج لفظ هم د دې نه دی یعنی برتلل هغه سیل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی وو د آسمانونو سیل نو هغې ته معراج وایي د اسرا او معراج صرف یوش په یوه شپه کې شوی دی یعنی دا اسرا او معراج چې دی نو دا صرف او صرف په یوه شپه کې شوی دی حالانکه دا سفر دومره اوږد وو لکه چې څوک به دیرش ورځې روان وو په هغه ورځو کې او یا د دې نه هم زیات نو هغه به د مسجد حرم نه یعنی د بیت الحرم نه د مسجد اقصا ته رسېدو په دومره مسافت باندې وو په دومره فاصله باندې یعنی داسې وګڼئ لکه د یوې میاشتې مزل چې وي نو هله به هغه بیا رسېدو او دلته په یوه شپه کې دا سفر وشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو هم او واپس هم راغی او هغه هم ټوله شپه نه بلکې د شپې په سوهي سکی سبحان الله او د دې نه بله غټه خبره د حیرانتیا دا ده چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس راورسېدو د هغو بستره هغه شان ګرمه وه لکه که موږ د سوکار د پاره د بسترې نه پاسو او واپس راشو نو زموږ بستره ګرمه وي هم دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بستره ګرمه وه سبحان الله او د الله تعالی په غټو نښو کې یوه غټه ده یعنی د الله تعالی په غټو نښو کې یوه غټه نښه ده والله اعلم چې الله تعالی د دنیا وخت ودرو یا څو شول د هغې په باره کې موږ ته هېڅ پته نشته لیکن دومره زر دا هر څو شو دومره په لږ وخت کې لکه چې وخت ولاړ وو په دې دوران کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد اقصا ته هم لاړو بیا آسمانونو ته هم لاړو هلته یې څومره ډېرې نښې ولیدې بیا واپس مسجد اقصا ته راغی او بیا د مسجد اقصا نه واپس مسجد حرام ته راغی دومره لوی سفر هغو په یو څو منټه کې ووهو نن هم زموږ سره تیز رفتار ګاډي چې دي نو هغه موجود دي نن څه دي ډېره ټکنالوژي ده او زموږ سره تیز رفتار ګاډي موجود دي لیکن د هغې باوجود دا سفر په دومره لږ وخت کې چې دی نو ممکن نه دی او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو او واپس راغی زنځیر هغه شان رقیدو او د هغو بستره هغه شان ګرمه وه نو دا یو ډېره د حیرانتیا خبره ده عظیم سفر دی او دا سفر په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چا کړی وو الله تعالی ځکه دا لفظ راغی چې سبحانه پاک دی هغه ذات چا چې دا سفر وکړو په بنده باندې د شپې په سوهي سکی په خپل بنده باندې د شپې په سوهي سکی او دلته نه د نبی لفظ استعمال شوی دی نه د رسول نه مجتبه نه مصطفی بلکې کوم لفظ استعمال شوی دی بعبده خپل بنده دلته مونږ یو لفظ وکتو اوله مونږ سبحان لفظ وکتو بیا مو اسرا لفظ وکتو چې دا کوم یو سفر دی بعبده به مونږ ګورو د لیلن تاسو ته پته ولګېده د شپې سوهیسه او په عبد کې څه دي په دې کې د انسان دپاره ډېره د سعادت خبره ده سعادت پېژنئ که نه خوشبختۍ ته وایي یعنی ډېر غټ عزت دی په دې کې چې کله ربي کائنات وایي چې دا زما عبد دی او د انسان د ټولو نه او د انسان د ټولو نه اوچت مقام د عبدیت دی او دا هغه وخت وي چې کله یو انسان د قرب او اوچتوالي ته ورسي او دا هغه وخت وي چې کله یو انسان قرب او اوچتوالي ته ورسي چې کله بنده ډېر نږدې شي او دلته دا ویلی شو چې انسان انسان به معراج ته هم ورسی، او دا یوه داسې غټه معجزه وه، دومره د حیرانتیا واقعه ده چې داسې په تاریخي انسانی کې چرته هم نه دی شوي او نه چرته کیدی شي. عیسی علیه السلام هم اسمان ته اوچت شوی و، لیکن د هغو واقعه بالکل مختلفه ده او د معراج واقعه بالکل مختلفه ده، او تاسو به د دې په تفصیلاتو کې هم وګورئ. نو د هغو چې بره اوچتول و، نو هغه جدا خبره ده. داسې نه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو هم او واپس هم راغی، او دا یوه داسې ناممکنه واقعه ده چې عقل یې نه مني چې داسې څنګه کیدی شي. لیکن دا الله تعالی په خپل بنده باندې کړی دی، او بنده بیا هم بنده پاتې شو، خدای جوړ نه شو. عیسی علیه السلام قوم خو هغه خدای جوړ کړو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره داسې هیڅ نه دی شوي. هغه بیا هم عبد دی، بنده دی، او د عبدیت مقام داسې ښکلی مقام دی، او الله تعالی غواړي چې د انسان دا هغو کامل عبد جوړ شي، یعنی مکمل بنده جوړ شي، یعنی چې هغه په مکمله غلامۍ کې راشي. او د دې ټولو نه ښایسته مثال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند دی، چې هغه څنګه د الله تعالی عبد جوړ شوی و او خلکو ته یې وخیل. او چې څوک د الله تعالی عبد کامل جوړ شي، او بیا په هغو باندې د الله تعالی الله تعالی څومره غټ کرم وي. الله تعالی هغو ته خپلې نښې وخیلې. د دنیا د یو مثال، یعنی د دنیا یو مثال هم د دې سره کمپیریزن نشي کېدی، د دې سره مقابله نشي کولی. لیکن صرف ستاسو د پوه کولو دپاره، کو تاسو ته څوک وایي چې زه په وایټ هاوس کې جاب کوم، اوس کو داغو هر څنګه پوزیشن وي، لیکن صرف داغو دومره ویل پوره دي چې زه په وایټ هاوس کې جاب کوم یا په یونایټیډ نیشنز کې جاب کوم، نو چونکې د دغه غټې ادارې نوم درته څوک واخلي، نو تاسو بیا داغونه څومره متاثر شئ. دغه شان کو څوک د رب العالمین غلام وي، نو زینه اوچت مقام او د سعادت د بنده دپاره نور څه کیدی شي. دا ډیره د سعادت، یعنی خوشبختۍ خبره ده، ځکه الله تعالی د عبد لفظ استعمال کړی دی. نه د نبی لفظ استعمال کړی دی او نه د رسول، او دا اعلی ترین مقام دی. نو د دې عبدیت عملی اظهار تاسو د الله تعالی د عبادت په ذریعه ښکاره کولی شئ. کچری تاسو عبد جوړېدل غواړئ، نو ټول عمر به الله تعالی ته ښکته اوسئ، او دې ته عبدیت وایي. او د دې اظهار مونږ څنګه کوو؟ چې کله مونږ سجده وکړو، چې په هغې کې انسان د خپل عزت مقام چې داغو تندی دی، هغه بنده په ځمکه باندې کیږدي، او بنده د خپل عبدیت اظهار وکړي چې زه هیڅ هم نه یم، زه صرف ستا غلامه یم. او چې کله انسان په دې حالت کې وي، نو الله تعالی ته ډیر نږدې وي. نو سجده د عبدیت انتها ده، ځکه د الله تعالی عبد جوړېدل ډیر غټ مقام دی. او په راروان صورت کې، په سورة الکهف کې هم الله تعالی د عبد لفظ استعمال کړی دی. نو الله تعالی پاک دی، او هغه ذات دی چې هغه په یوه شپه کې بوتلو خپل بنده. او دلته عبده لفظ استعمال شوی دی، یعنی خپل عبد، خپل بنده. او په دنیا کې څوک د دنیا بندیان وي، څوک د مال بندیان وي، څوک د عهدو بندیان وي، لیکن څوک د الله تعالی بنده دی. نو په دې لفظ کې ډیر غټ محبت هم دی، او په دې کې د تعلق خبره هم ده او په دې کې د قرب، یعنی نږدېوالي خبره هم ده. او د دې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند پته لګي چې داغو ژوند څنګه و، داغو ژوند د عبدیت ژوند و. چې څومره یو انسان الله تعالی ته ښکته شي، نو هغه مره الله تعالی هغه بلند، یعنی اوچت کړي. او د الله تعالی په غلامۍ کې د انسان شان دی، په دې کې د انسان عزت دی. نو ځکه الله تعالی ته دعا کوي چې الله تعالی مونږ خپلې بندیانې جوړ کړي، الله تعالی دې مونږ په خپلو بندیانو کې شامل کړي چې د چا د هغو سره تعلق وي او هغو ته ښکته کیږي.